درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګېدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګېد، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسېرن ټپیان شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګېدو علت د برېښنا شارټي و، د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اور لګېدو د ډیرو پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. له کندهار په بل خبر کې یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینژیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینژیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنی کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 1900 رسول دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دی ورکړي چې د الوتنی کومو ولایتونو ته شوي دي. د خبرو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداري ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي او د هغې میاشتې تر پایه پورې له 5 میلیونو اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف په داسې حال کې وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول شوه، او میرزیایف ته یې لار پرانیسته چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې شي. له دې سره میرزیایف کولی شي چې تر 2023 میلادي کال پورې واکمن پاتشید. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورسو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو له وژل کېدو سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټا پوکې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړي ثبت شوې ده او پرون خبره شوه. ولسمشر زیلنسکی ویلي چې د بریال هم بي ځای د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپلو حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لري کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په وروستیو کې سیلانیانو دغه ولایت ته مخه کړې.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دي، ډېرې پیسې د ځان سره راوړي، ولته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډک کسب چې شزی کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، آسان نه ده، یعنی ساعت کولای شي ډیر وخت چې چرم دوزیز دا کوایات استوزی
زین انجونی یو بلتا خاطری لیکی پدی هم راپور لرو
تولو زکان کو پیشنی کتاب چلا رو دا چی پکی هر رقم اکسونا پوسکارتونا لگوالی وال اخوالی جورا کردی والا
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په باب معلومات درکوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د شزو د یوالی او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضیه غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادی رادیو ته ویلي که طالبان دوی زده کړو ته پرې هم ږدي بیا هم د دوی حکومت نه مني او له نړۍ هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سره واورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت وروستي هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لرې کړي. دغه میرمنو چې رسنیو ته پاستول شوی او کلیپونه کوم ویلي او ازادي راډیو ته دوی هغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونه چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونه چلند یعنی لری کړی او بل اخر طالبان باندې فشار راوړي چې د جنو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي لري ته وویل وای کچیر ته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړی خو او مونږ دوی نه منو دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغه سي وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغې چې طالبانو د افغان میرمن اساسي حقوق نوي ورکړي. دوی وایي دوی د امریکا او ټولې نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 40 میلیون ډالري هغه اونیز کچوړي چې اوس هم ورول کېږي البته د دوی ادعا دا دی پدې و درول شي چون دوی پر فشار راوړل شو بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه دي په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دي.
مننه خاطر پردي سوچې په کابل کې د شزو د یوالي او پیوستون د یو شمیر غړیو د اعتراضیا غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور وشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه وشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستانی طالبانو د لیرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخ ته په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولیږدول شي د ده له قوله دا به په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولیږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خود طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوختیا ولدی وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي، خو دې جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه وړاندې کړی. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځلې د مذاکراتو کوربتوب هم کړی، هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسیف تورانی امریکا غک سره په خپله مرکه کې د هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پي له مشرانو سره خبرې پیل کړي، خو په خبره یې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وبال.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه د ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوي او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واوري.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بېل ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښتي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړې ولې ته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، مونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي، خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپاتې دي، په دې درو ګرځي، وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وایي لیبی سیمی بلی تا سیلانیانو تگ را تگ دی اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دی اقتصاد پی پیاورتیا که هم دیر رول لری، دی ملی یووالی په لار کې دا ډیر ارزښمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیایي او کورني جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزي پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغون سیمو سره شریکی پولی لري. پخابه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یوه ځانګړې کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي. ارواپوهان وایي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني ارامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو زمفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګرې سره د جنګ او دشتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هماغه وخت کې یم، یعنی ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوي. نو دا ما ته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابي کي او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولای سو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي، خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. اوس هم یو نړیواله موضوع پر اوکرين د روسیې د يرغل پرون شنبه 1500 ورسي پوره شوه. په همدې حال کې د اوکرين له ختیځ او جنوب د تازه جګړو راپورونه ورکړی شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره د جګړې یو څیړنیز انسټیټیوټ ویلي چې روسیا تر اوسه نه ده توانیدلې په اوکرين کې خپل کوم هدف ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکرين محلي چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې پر لیمان شر د روسیې په پرونی حمله کې د وژل سویو شمیر نه او د چاپیانو د 200 تر رسیدلی دی. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریچنکو ویلي چې روسي ځواکونو پر لیمان شر څو توغندي وشتلی دي. د هغه په وینا په دې حمله کې تر ډیره د استوګنې بلاکونه په نښه سوي دي. بل لوري ته راپور ورکول سوی چې روسي ځواکونو پر ځینو اهدافو له دې ډلې د اوکراین په جنوبي شرق خرسون کې د کښتۍ جوړولو پر یوه کارخونه پرون او نن حمله کړې ده. د دې سیمې پوځي ادارې ویلي پر دغه ښار د تیرو څلور ویشت ساعتونو پر مهال په سلګونو هوانونه او نور مهمات لګیدلی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای په هغو سیمو کې چې سخت جګړې روانې دي د جګړو راپورونه په مستقل ډول تایید کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې نن یکشن به ویلي چې په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې څه باندې دیرش وسلوالې نښتې سوي او په وینا یې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا ښارونو په شاوخوا کې د سختو جګړو راپورونه وررسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره سوې چې لا هم دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون یې 1500 ورځې پوره سوې د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جګړې یو څېړنیز بنسټ په خپل ارزونه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د اوکراین له هوډ ډک او ماهرانه مقاومت د دې سبب سوی چې روسیا ونسی کولای په اوکراین کې خپل یو هدف هم ترلاسه کړي. دغه انسټیټیوټ زیاته کړې چې کیف د جګړې د لومړي کرښې په زیاتو برخو کې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او په وینا یې د روسي ځواکونو زیات تمرکز په اوکراین کې پر اشغال سویو سیمو دی.
د میډل ایست مانیټر په نوم نشې له طالب چارواکو سره د برېټانیا د یو ډیپلوماټ پر وروستۍ کتنې لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافیر رابرټ سی ډیکسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د نورو مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې وکړې. میډل ایست مانیټر د برېټانیا د چارلز دافیر له قوله کښلې چې طالب مشانو ورته ویلي چې دوی له مخدره موادو، فساد او ناامنۍ سره د مبارزې په برخو کې پرمختګ کړی، خو دوی ورته ویلي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو په برخه کې ژوره اندېښنه لري. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج د ښځو او نجونو د زده کړو د لومړني حق په شمول په بیلابیلو برخو کې د حقوقي حقونه اخیستي دي. میډل ایست مانیټر دا لکه چې طالبان وخت رسیدلی کابل ته د برېټانیا د یو جګپوري ډیپلوماټ لومړنی سفر بللی دی. واشنگتن اگزامینر د ورسپانې د هغه افغان ترجمان په اړه لیکنه خبره کړې چې په وروستیو ورځو کې په واشنگتن کې ووژل شو. د دې لیکنې سرلیک دی: د ایل طالبانو روغ ووت خو په واشنگتن ډی سی کې ووژل شو. ورسپانه لیکي: نصرت احمد یار په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په ترجمانۍ خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و، خو د کابل په کوڅو کې په بې رحمۍ ونه وژل شو، بلکې د ځوانو جنایتکارانو له لوري د واشنگتن په واټونو کې ووژل شو. احمد یار د امریکا د حکومت لپاره نږدې 40 کاله کار کړی و. د پلس کلنۍ کې کار پیل کړ او د امریکایي پوځیانو ترجمان شو. د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته مهاجر شو. نوموړی د دوشنبه په شپه وروسته لدې چې له موټره یې سپرلی کښته کړې، هغه مهال وویشتل شو چې څلور ځل مکې ترې راچاپېره شول. په امنیتي کمرو کې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې یو ځل مکۍ ورنږدې کېږي او بل ورته وایي چې ډس پرې وکړه. د موضوع ته په امریکا کې په دوه دلایلو پام زیات اوښتی دی. یو خو د امریکایي پوځیانو یو ترجمان چې د ژوند ژغورلو لپاره متحدو ایالاتونو ته پناه وړې وه په امریکا کې ووژل شو، او بلې د وسلو د لرلو په اړه په امریکا کې هغه بحث یو وار بیا تود کړ چې له کلونو راهیسې دوام لري. یوه لنډۍ ده چې وایي که ته شمله په سر کږه وړې زه چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم. چرمګنډل په افغانستان کې خورا لرغونی کسب دی. د لرغونوالي تر څنګ خورا سخت کار هم دی، خو داسې ښځې شته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي. لیما امرخیل همداسې یوه مېرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند یې راپور جوړ کړی دی. دا راپور د لیلوما په خبرو پیلېږي.
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی. د نظر په دې چې ما ډېر علاقه مندي له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسېدونکې ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې زامن او دوه لورګانې لري. لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي، نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل له خپل ترور زده کړي دي او اوس یې د خپل لورګانو ته ور زده کوي.
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي، او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخته ده، آسانه نه ده. ډېر یعنی سړی په مشکلاتو باندې کولای سي. په ډېر وخت کې دغه چرمه دوزي زده کوه یا دستوزي. زیړه چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي او ښه بازار هم لري.
لیلما وایي اوس مهال ښځې اوږدې چرمداري جامې او نجونې بیا لنډې خوښوي. دا زیاتوي داسې چرمداري جامې هم شته چې دنیا لمسۍ او کړوسۍ اغوستي، خو نه یې چرمی خرابې شي او نه یې هم ډیزاین زوړ شوی دی. لیلما زیاتوي چې ښه د چرمو کار هغه دی چې عالي درجه د چرمو فیته پکې وکارول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډېر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمر دوزي ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرمه دوزي ده، دست دوزي ده، ګراف دوزي ده، چوبک دوزي ده، موږ مخکې بیا یو او بل سرتختیان هم جوړوو، بړستن هم جوړوو. تقریبا درې کاله ما د بړستنو کار وکړ، او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده، او اووه کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته سې افغانستان ته راستنه شوم، هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود. نو فعلا هم از تولید ګنډې افغاني لرم، چې دا کار زه خپله مخکې بیایمه. تولید راغون تولیدات مې خپل دي، خپله یې جوړوم، خپله یې بازار ته وړم، خپله فرمایشاتم اخلم.
خو لیلما وایي کارونه د جمهوریت په پرتله ډېر پیکه شوي دي. آن په خبره د دوکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډېر دي، د دوکان کرایه نه شو کولای چې پوره یې کړو. نو فروشات نه سره بازې کوم فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نشته، هغه کارونه چې پخوا و موږ ته هېڅ درآمد نه درلوده. د میاشتې دېر زره څلوېښت زره هم درآمد درلوده، او فعلا باور وکړه چې موږ پنځه زره هم درآمد نه لرو. نو کار نشته. نو تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي. دا خپله یوه خاطره داسې وایي.
زما یو جوړ کالي جوړ کړي و، نو تمام کالي مې بسته بندي کړه، خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه و سوی، بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډېره په افغانستان کې ښځې کوي، او ډېری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د د خبرونه په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دی. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجری جسد چې نیم ژبی خوړلی موندل شوی دی. د دې پیښې د دې سپینجری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندی 1500 الوتنی کړی، او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو ملو او واکسینونو په شمول د بشری مرستو 1900 رسول دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي، او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
سالی صاحب سلامونه، احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لرئ تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل. د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و، خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار دغسې د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړشو، لنډ مهاله او مهاله قدسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته، خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې ته څنګه چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب تاسو بېلابېلو ولایتونو ته هم سفرونه کوي، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړې، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نه وخت ورسره مخامخېږي خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صاحب ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس د ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې د یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو تر ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې زور ډېر کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري تصویر اخلو ته اجازه ورنی کی، هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسې وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسیو دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانی صاحب، افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتاً چې کله څوک کتاب سره کیمره لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله ساحې ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بېلابېلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړې او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان دغه فیلم ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي. په حساب نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن دست یو برخورد ورسره و نه کی چې دغه خوخ نشي باید داس برخورد ورسره شوی وي نو هغه نادیده و نسی ځکه چې اصول کسانو کې یو دوا پنځه خام خاص کسان پیدا کیږي چې هغه یو زشت چلند وکي نو هغه باید نادیده و نیول شي د سجدي و نه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلق د کمرې او د عکس او د شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمری او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي مختلف دي د مختلفو کمپنیو دي د مختلفو هیوادونو تولیدات دي پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنی کیمری ښه پیچرونه لري ښه اپشنونه لري یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده نو چې کله تا زاویه او ټریمنګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي لگ مهارتون درونی دی او من سبا دا وسایل چی دی لگ مهارتون یو سود درونی ولری دی عکس اخیستلو یو شوق او علاقه مندی ولری او دا عکس اخیستلو لگ درک او فهم ولری نور دا وسایل ډیر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک تلیفونونه دی مختلف ډول کیمرې دی نو ډیر ښه عکس اخیستلی شي ډیر ښه ویډیو کوی شي نو مختلف وسایل موجود دي
بله تاسو د عکسونو او د ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو یو د تصویرونو مثال سیب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي یا چې هماغه ورځ سوژه وي ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي په هغه لنډمهاله وي او بل بیا اوږدمهاله عکسونه او ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي دوامداره یې خوښوي هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي دا خلک بیا زیات خوښوي او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک یې لاس په لاس کوي شیر کوي لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي نو هغه ټرینډینګ موضوعات دی هغه استثنایي دی هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتما چلیږي خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي
بله اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځانته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما یو څومره د مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات پاړه اورو نو افغانستان کې ډېر د شیان شته ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنې په کومه لاره درشو افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولی نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا د ځای شهید وختونو دغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویو د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کوی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درک ولري.
زه په خپل په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کوی شي چې په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واک سته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شی تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی، یوازې ډېر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپترونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپتر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړې وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړې وي پوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپترونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دی داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپتر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسې په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی واقعاً په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځیاریو ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نه سي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دی فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورت اوسیږي پام خبره سپینسترګه اوسیږي ځکه چې کچېره مو تاسو هر ستاسو دلیل موجود دی چې دی زیاکس ما اخلا ځکه چې دا خبره ده دی زیاکس ما اخلا ځکه چې دا خبره ده او چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نشي اخیستلی خو عکاس باید یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه دماغ ځین ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نشي. نو دا د یو عکاس درونی مهارت دی چې دی باید کاست کوي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
Hey.